طالبان محدودیتونه سلګونه افغان خبريالانې له افغانستان څخه وتو ته اړېستلې دي. خبرنگاران به خاطر نحوه پوشش رویدادها و به بهانه جانبداری از یک طرف درگیر جنگ هدف قرار گرفتند که مهمترین مورد آن حمله 8 سال قبل بر موتر حامل کارمندان موبی گروپ و تلویزیون طلوع از سوی طالبان بود. روسیه په دغه هیواد کې اغه رسنۍ زپلیتی چې د اوکراین د جګړې په اړه په خپلواکه توګه راپورونه ورکوي. د یو موضوع او څو زاویې په دې ونیزې خبرونه کې د رسنیو د ازادۍ د اهمیت په اړه خبرې کوو. سلامونه او هي چارې د امریکا غږ یو موضوع او څو زاویې خبرونه تازه برېښنه مخیل تاسو ته راغلاست وایم. سکل د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ په داسې حال کې ولمنځل شوه چې طالبان په افغانستان کې د بیان پر ازادۍ، رسنیو او خبریالانو جدي محدودیتونه وضع کړي دي. د بی پولو خبریالانو بنسټ په خپل وروستي راپور کې ویلي چې د طالبانو د دغو اقداماتو سره افغان خبریالان ډېر متضرره شوي دي. بلخوا د رسنیو د ملاتړ د یو شمېر بنسټونو مسؤلین وایي طالبان له انتقادي ژورنالیزم څخه ویریږي.
د بیپولو خبريالانو بنسټ په خپل روسي راپور کې ویلي چې د 2021 کال په اگست میاشت کې د طالبانو له بیا واکمنې وروسته په افغانستان کې د رسنیو لپاره فضا د پاموړ بدله شوې ده. د خبريالانو د ساتنې د کمیټې د آسیا د برخي همغږي کوونکې بیلی امریکا غږ سره په امریکا کې ویلي که څه هم طالبانو ویلي و چې د رسنیو ازادۍ ته بشمن پاتې کیږي، خو داسې ونه شول، بلکې محدودیتونه لا پسې سخت شول.
Repressions has worsened.
پر رسنیو تاوتریخوالی لا پس ناوړه سو. موږ د خبريالانو د نیول کېدو په غاڼو مواردو کې د هغوی د وهلو ټکولو شاهدان و. همدارنګه سانسور لا پس زیات سوی. موږ ولیدل چې افغان خبري ویب پاڼې وتړل سوې او د بهرنیو خبري رسنیو لاسرسي محدود او یا هم بندیز پر ولګید.
د بیپولو خبريالانو پر راپور کې ویل شوی چې رسنۍ او خبريالان د اطلاعات او فرهنګ وزارت، استخبارات او د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت او د حکومت د رسنۍ مرکز په ګډون له بیلابېلې ادارو څخه لارښوونه ترلاسه کوي.
ډېر محدودیتونه د رسنۍ باندې وضع شوي دي. شدید سانسور، خود سانسوري د خبريالانو نیول، د قانون نشټوالی پر خزینه خبريالانو سخت بندیزونه، د رسنیو څارل ان تر دې چې رسنیو ته ویل کېږي چې کوم کلمات وکاروي.
د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان مشر حمید عبیدی وایي طالبان استبدادي ایدئولوژي لري.
د طالبانو لوی ویره د کریټیکل ژورنالیزم څخه ده. دوی دریږي چې د دوی د کړنو څخه هر ورځ راپورونه جوړ نشي، د دوی هغه فعالیتونو څخه هم، د دوی هغه سیاسي دری څخه، د دوی بهرني سیاست پاکله، د دوی داخلي سیاست پاکله، هر ورځ انتقادي خبرونه رسنیو کې خبره نشي او دوی باندې لا فشارونه زیات نشي.
د بیپولو خبريالانو بنسټ په خپل روسي راپور کې ویلي د طالبانو محدودیتونو تر ډیره افغان خبريالان متضرر کړي چې له هر 15 تنو څخه څلور خپل دندې له لاسه ورکړي دي. د خبريالانو د ملاتړ بنسټونه له خزینه خبريالانو سره د مرستې غوښتنه کوي.
نړیواله ټولنه کولای سي د شزینه خبريالانو سره د مرستې په اړه ډیر کارونه وکړي، کوم چې پر رسنیو د طالبانو د ځپونکو اقداماتو ډیر فشار زغمي او په افغانستان کې د کار د برابر فرصت څخه به برخې سوي دي. موږ باید د هغه څه په اړه چې په افغانستان کې روان دي ژغ اوچت کړو. موږ باید په افغانستان کې له خبريالانو سره خپل یووالی څرګند کړو.
د بیپولو خبريالانو بنسټ وایي د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د 3 میاشتو په موده کې 43 سلنه رسنۍ وتړل شوې او د هغو 10,000 نارینه او ښځینو څخه چې د رسنیو لپاره کار کوه د 2023 کال تر دسمبر پورې یوازې 4,360 تنه پاتې شوي دي. د طالبانو حکومت پر افغان رسنیو او خبريالانو سربیره پر بهرنۍ رسنیو هم محدودیتونه وضع کړي او یو شمېر خبريالان د ناسمو خبرونو او حتی په جاسوسۍ تورن کړي دي. سمیع الله جلال زای د امریکا غږ.
با وجود رشد سریع رسانه های صوتی، تصویری و چاپی در دو دهه گذشته در افغانستان، آزادی رسانه ها در آن کشور فراز و نشیب های خود را نیز داشت. خبرنگاران به خاطر نحوه پوشش رویدادها و به بهانه جانبداری از یک طرف درگیر جنگ هدف قرار گرفتند که مهمترین مورد آن حمله 8 سال قبل بر موتر حامل کارمندان موبی گروپ و تلویزیون طلوع از سوی طالبان بود. در این گزارش همکارم فرخنده پیمانی با پیدا کردن پاسخ به این پرسش پرداخته که آیا امکان دادخواهی برای بازماندگان و خانواده های قربانیان حملات علیه کارمندان رسانه ها وجود دارد یا خیر؟
گزارش را با این پرسش آغاز می‌کنیم که آیا رویدادهای خونینی که در دو دهه گذشته در زمان جمهوریت رسانه‌ها و ژورنالیستان را هدف قرار داده و تلفات سنگینی را به خانواده رسانه‌ای افغانستان وارد کرده است، مورد پیگرد قانونی قرار گرفتند و آیا نهادهای حامی رسانه‌ها برای تأمین عدالت کار برای خانواده‌های قربانیان انجام دادند یا خیر؟ در حمله طالبان بر موتر حامل کارمندان موبی گروپ در سال 2016 7 تن از کارمندان موبی گروپ که شامل 4 مرد و 3 زن میشد جان باختند. یکی از کسانی که در این حمله شدیداً زخمی شده بود و پس از تداوی صحت یاب شد، در این گزارش به لحاظ امنیتی از گرفتن نامش خودداری کرد. از خاطرات آن روز به عنوان سیاترین روز در زندگی خودش و رسانه‌های افغانستان یاد کرد. او از اینکه با خانواده‌های قربانی هیچ توجهی نشد، اظهار تأسف می‌کند. سیلیا مرسی، رئیس بخش جنوب آسیا در سازمان گزارشگران بدون مرز در مورد واقعه 2016 میگوید آرسف در آن زمان برای پیگرد قانونی چنین جنایات علیه روزنامه‌نگاران مجهز نبود.
در ماه جون 2021 سازمان گزارشگران بدون مرز یک شکایت رسمی را به محکمه بین المللی جرایم تسلیم کرد و این اولین بار است که چنین شکایت برای مقابله با جنایات علیه خبرنگاران مطرح شده است. دوسیه افغانستان هنوز در محکمه بین المللی جرایم تحت بررسی قرار دارد.
ولی آریان خبرنگار افغان کان زمان گزارشگر شبکه خبری طلوع نیوز بود و این واقعه را از نزدیک شاهد بود و تحت پوشش قرار داده بود، از آن روز یاد می کند و از فشارهای روز افزون بر رسانه ها حرف می زند.
یک رویداد بسیار وحشتناکی بود برای خودم که در کل پوشش از او رویداد برای من خیلی سنگین تمام می شد، به دلیل از این که روزها با افرادی که ما در دفتر بودیم با همش سلام و کلام داشتیم می بینید در یک حالت بسیار خطرناک قرار گرفتن، زخمیان و او بعضی هم که همیشه سلام و کلام با ایشان داشتیم قربانی رویداد شدن، جان باخته بودن.
و برای شکیلا ابراهیم خیل که او نیز خبرنگار طلوع نیوز در آن زمان بود، یادآوری از آن روز کار ساده ای نیست. این حادثه زندگی او را برای همیش تغییر داد و او را مجبور به ترک وطن کرد. از این که هیچ عدالت و دادرسی در این عرصه برای بازماندگان این حادثه و حوادث مشابه با آن و مسئول قرار دادن عاملین آن در سالهای پس از آن صورت نگرفت، تأسف بار می خواند. ولی آریان میگوید سالهای اخیر جمهوریت رسانه ها هدف نظامی گروه طالبان شده بود. او میافزاید طالبان برخی از رسانه های افغانستان را متهم به شایع پراگنی میکردند و آنها را هدف قرار میدادند. در همین حال سازمان گزارشگران بدون مرز در تازه ترین گزارش سالانه سال 2024 خود در مورد سیر نزولی و بدتر شدن وضعیت رسانه ها از زمان به قدرت رسیدن مجدد طالبان یاد کرده است. بر اساس این گزارش افغانستان در شاخص جهانی آزادی مطبوعات در میان 180 کشور در رتبه 178 قرار دارد که 26 مرتبه سقوط نسبت به سال گذشته را نشان می دهد. طالبان در پاسخ به انتقادات در مورد آزادی رسانه ها و رفتار با ژورنالیستان همواره گفتند که آزادی رسانه ها در حاکمیتشان مطابق شریعت اسلام تأمین است. فرخنده پیمانی، صدای آمریکا، واشنگتن.
خوانندگان گرامی، صدای آمریکا انتظار به پایان رسید. اکنون با دانلود کردن اپلیکیشن های MPH Link و Siphon شما به گونه مسئول و با حفظ محرمیت به اینترنت بدون سانسور در هر جا دسترسی خواهید داشت. برای نصب کردن اپلیکیشن انتیچ لینک، اگر تلفن اندروید دارید به گوگل پلی و اگر آیفون دارید به اپل استور رفته و انتیچ لینک را جستجو و دانلود کنید، یا اپلیکیشن را مستقیما از این لینک دانلود کنید، یا هم لینک دانلود مستقیم آن را برای تلفن اندروید با ارسال ایمیل به این آدرس دریافت کنید. برای نصب کردن اپلیکیشن سایفن، اگر تلفنتان اندروید است به گوگل پلی و اگر آیفون است به اپل استور رفته و سایفن را جستجو و دانلود کنید، یا این اپلیکیشن را مستقیما از این لینک دانلود کرده و یا هم لینک دانلود مستقیم آن را برای تلفن اندروید با ارسال ایمیل به این آدرس دریافت کنید.
همساله از سوم ماه می با عنوان روز جهانی آزادی رسانه ها بزرگ داشت به عمل می آید. این روز بیش از 30 سال پیش از سوی سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شد. در جریان این مدت آزادی رسانه ها با تهدیدهای مختلف و متعدد روبرو بوده است. سازمان ملل متحد با در نظر داشت اهمیت خبرنگاری و آزادی بیان در شرایط بحرانی کنونی در جهان، امسال از این روز بزرگداشت به عمل آورد.
آزادی رسانه ها اصلی که با پیچیده تر شدن وضعیت در جهان نقش آن با اهمیت تر می شود و اساس دموکراسی پنداشته می شود.
آزادی رسانه ها اساس یک جامعه آزاد مدنی است. بدون آن مردم نمی توانند تا موثق بودن معلومات را بدانند که از حکومت یا هر کس دیگری دریافت می کنند.
جهان همساله از سوم ماه می به عنوان روز جهانی آزادی رسانه ها بزرگ داشت به عمل می آورد. پیشنهاد این روز در اوایل دهه 90 میلادی از سوی یونسکو یا سازمان علمی و فرهنگی ملل متحد صورت گرفته بود که بعداً در دسامبر سال 1993 از سوی مجمع عمومی ملل متحد به گونه رسمی پذیرفته و اعلام شد. در سال 1997 یونسکو جایزه موسوم به یرمو کانو را نیز اعلام کرد. این جایزه همساله به آن شخص و یا نهاد اعطا می شود که در دفاع و ترویج آزادی رسانه ها نقش چشمگیر داشته باشد. یرمو کانو یک ژورنالیست کولومبیایی و مسئول روزنامه ال اکسپکتیدور بود که در دسامبر سال 1986 در مقابل دفتر روزنامه‌اش به قتل رسید. در اضافه تر از 3 دهه پس از کشته شدن یرمو کانو، سلسله تهدید در برابر خبرنگاران و آزادی رسانه‌ها همچنان ادامه دارد.
می توانم بگویم که در جریان سالهای اخیر آزادی رسانه ها وخیمتر شده می رود. ما شاهد بیشتر شدن حکومت های مستبد و رهبران مستبدی هستیم که رسانه ها را یک مزاحمت بزرگ تلقی می کنند. نمی خواهند تا رسانه ها به اسناد و مجالس حکومتی دسترسی داشته باشند. ما شاهد افزایش این کار در سراسر جهان هستیم که یک مشکل واقعی است.
علاوه بر تهدید از سوی حکومت‌های خودکامه، درگیری‌های مسلحانه در نقاط مختلف جهان نیز یکی از تهدیدهای عمده دیگر در برابر آزادی رسانه‌ها و کار خبرنگاران محسوب می‌شود. بر اساس معلومات کمیته حفاظت از خبرنگاران، در جریان نزدیک به 7 ماه گذشته حداقل 97 خبرنگار تنها در جنگ غزه و در جریان اضافه تر از 2 سال گذشته کم از کم 15 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای در جنگ اوکراین کشته شده است.
یقیناً که محدودیت از سوی حکومت‌ها گزارش دهی در مورد چگونگی کار رهبرانی را که برای دموکراسی مهم است دشوار می‌سازد. ولی منازعات نیز در سراسر جهان جریان دارد و توانایی رسانه‌ها به خاطر گزارش دهی آن و چگونگی برخورد اردوی یک کشور، حکومت‌ها و کسانی بستگی دارد که مسبب جنگند.
سازمان ملل متحد با در نظر داشت اهمیت خبرنگاری و آزادی بیان در شرایط بحرانی کنونی در جهان امسال از این روز بزرگداشت به عمل می آورد. این سازمان آگاهی در مورد همه ابعاد بحرانهای جهانی و پیامدهای آن را برای ایجاد جوامع دموکراتیک ضروری دانسته و کار رسانه ها را برای تحقق این هدف حتمی می خواند. سید عزیز رحمان، صدای امریکا، واشنگتن.
د بیپولی خبریالانو د رسنیو د څار سازمان لخوا د مطبوعاتو د ازادۍ ورستۍ نړیواله درجه بندي د آزاد مطبوعاتو د دفاع لپاره د سیاسي ازادۍ د نشپالي په ګډون یو مایوسه کوونکی انځور وړاندې کړی. په نړۍ کې د رسنیو ازادي د شاخص په اساس چې د بیپولی خبریالانو سازمان ترتیب کړی، افغانستان په نړۍ کې د خبریالانو لپاره تر ټولو بد هیواد ښودل شوی.
د بی پول خبریالانو سازمان یا RSF وای چې افغانستان کې د خبریالانو د مرګ ژوبلې او توقیف له امله د هیواد د مطبوعاتو د ازادۍ په برخه کې شپږیش درجه شاته کړی دی. د دغې موندنې له مخې افغانستان له اریتریا او سوریې څخه هم وروسته په نړۍ کې د مطبوعاتو په ازادۍ کې په 158 مقام کې دی. اریتریا په 158 او سوریا په 109 مقامونو کې دی. د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې د رپورت لمخې په افغانستان کې له 2001 څخه نیولې تر 2023 پورې 15 خبریالان او د رسنیو کارکونکي وژل شوې دي.
موږ په تیرو کلونو کې لیدلي چې خبریالان د کار له امله وژل شوي او ځورول شوي. خبریالانو ته ګواښونه شوي او په دې توګه زه فکر کوم چې په ټوله کې په متحده ایالاتو او بهر کې د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه مخ په زیاتېدو اندېښنه شته.
د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن د تیرې میاشتې په وروستیو کې په خپل پیغام کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته په مستقیم ډول په هغه هیواد کې د دوو امریکایي خبریالانو ایوان ګوشکوویچ او آلسو کورماشیوا د توقیف په اړه داسې وویل:
ژورنالیزم جرم نه دی، نه دلته، نه هلته، نه د نړۍ په کوم بل ځای کې.
پر اوکراین د برید رئیس پر رسنیو باندې د مسکو کلک کنټرول روسیا په دې شاخص کې ټیټه ساتلې ده. د بی سرحده خبریالانو یا RSF په وینا سانسور او د قانوني اقدام ګواښونو د 2023 د فبروري له 3 رئیس د څه باندې 1500 خبریالانو د جلاوطنۍ لامل شوی.
په روسیې کې د رسنیو ازادي پخوانی خبره ده. په روسیې کې د خپلواک ژورنالیستانو په توګه او په ښکاره توګه کار کول تقریبا ناممکن دی.
په متحده ایالاتو کې د کانساس په یوې خبری شبکې باندې د پولیسو چاپه د کرکې ډکې څرګندونی او د هغو خبریالانو نیول چې د لاریونونو راپورونه جوړول د دې لامل شو چې دغه هیواد د 2023 کال په شاخص کې 10 ښکته راشي.
داسې برېښي چې پر رسنیو باندې د برید د منلو یا د اجازې فرهنګ وده کوي او موږ دا په ځانګړې توګه په سیمه ییزه کچه ګورو. موږ ګورو چې سیمه ییز سیاستوال د خپلو سیمو خبری شبکو او خبریالانو په وړاندې خندونه جوړوي. موږ ګورو چې سیمه ییز قانون پلي کوونکي د ځایي خبریالانو په وړاندې ډېر ټاکان ورکوونکي اقدامات کوي.
RSF وایي چې چین هم په شاخص کې ښکته پاتې دی. په هانګ کانګ کې دیموکراسي پلوه ناشر جیمی لی د ملي امنیت قانون لاندې چې د بیجنګ لخوا وړاندې شوی دی محاکمه کیږي. کدا جرم پر ثابت شي په عمر بند به محکوم شي.
موږ ډیر اندیښمن یو چې چین ځان د دیموکراسي ضد د ارزښتونو د یوې بیلګې په توګه چې د مطبوعاتو ازادي او د بیان ازادي محدودوي معرفي کوي.
په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ د شاخص پر اساس منځني ختیځ په 2023 کې د رسنیو د ازادۍ تر ټولو ناوړه وضعیت کې وو. هغه هیوادونه چې د مطبوعاتو ازادي پکې خوه ټولې اروپا کې دي او په خاص ډول د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه دي. ناروې د مطبوعاتو د ازادۍ لپاره لومړی مقام لري، خو په دغه شاخص کې ویل شوی دی چې له سیاسي پلوه یې خپل امتیازات له لاسه ورکړي او شاته تللی.
د امریکا غږ درنو لستونکو انتظار پای ته ورسید. اوس د ان ټی ایچ لینک او سایفن اپلیکیشنونو په ډاونلوډ کولو سره په مسپونه توګه واستاسې د محرمیت په ساتلو سره هر چیرته له سانسور پرته انټرنیټ ته لاسرسی لرلی شي. د ان ټی ایچ لینک اپلیکیشن د نصبولو لپاره که انډراید تلیفون لرئ ګوګل پلی ته او که آیفون لرئ اپل سټور ته ولاړ شئ، ان ټی ایچ لینک ولټوئ او ډاونلوډ یې کړئ، یا اپلیکیشن په مستقیمه توګه د دې لینک څخه ډاونلوډ کړئ، یا هم د مستقیم ډاونلوډ لینک د انډراید تلیفون لپاره د ادرس ته د ایمیل په استولو سره ترلاسه کړئ. د سایفن اپلیکیشن د نصبولو لپاره که تلیفون مو انډراید وي، ګوګل پلی ته او که ایفون وي، اپل ستور ته ولاړ شئ او سایفن ولټوي او ډاونلوډ کړئ. یا دغه اپلیکیشن په مستقیم له دغه لینک څخه ډاونلوډ کړئ، او یا هم د مستقیم ډاونلوډ لینک د انډراید تلیفون لپاره د ادرس ته د ایمیل په استولو سره ترلاسه کړئ.
تظاهرات محصلین در سراسر ایالات متحده پیرامون جنگ میان اسرائیل و گروه حماس همچنان ادامه دارد. در بسیاری موارد این تظاهرات با رویارویی با پلیس و تقابل میان گروه های مختلف محصلین انجامیده است. ولی با وجود خطرات، محصلین رشته ژورنالیسم و نهادهای خبررسانی آنان در پوشش خبری این اعتراضات پیشتاز هستند.
پلیس نیویورک در اواخر ماه اپریل این اعتراض کنندگان در پوهنتون کولمبیا را توقیف کرد، ولی قبل از این اقدام پلیس تلاش ورزید تا ساحه را از وجود محصلین رشته ژورنالیسم پاک کند.
پلیس دسترسی کارمندان رسانه‌ای به شمول محصلان ژورنالیسم را که در محوطه پوهنتون بودند به شدت محدود کرد. یک تعداد از محصلان ژورنالیسم که در بیرون از سالون همیلتون حضور داشتند به گونه کامل از پوهنتون بیرون رانده شدند. این کار بسیار آزاردهنده است، زیرا این محصلان وجود نداشتند تا برخورد پلیس را شاهد باشند و سند بگیرند.
این محصل و دیگر محصلین ژورنالیسم میگویند که آزادی رسانه ها نقض شده بود، ولی کار آنان به مانند گزارش دهی در مورد وضعیت از طریق امواج رادیویی پوهنتون کولمبیا برای بسیاری الهام بخش بود. در عین حال پلیس ضد شورش در ایالت کالیفرنیا روز پنجشنبه اعتراضات حامیان فلسطینی را در پوهنتون کالیفرنیا سرکوب کرد و محصلین ژورنالیسم در خط مقدم این وضعیت قرار داشتند. روزنامه این پوهنتون گزارش داده است که حداقل 4 خبرنگار آنان مورد حمله افراد ناشناخته قرار گرفت.
فکر می کنم کار را که این محصلان انجام می دهند بیانگر اهمیت محصلان ژورنالیسم در نهادهای تحصیلی می باشد که تازه ترین ها و اتفاقات را که بخصوص در شرایط فعلی رخ می دهد با دیگر محصلان شریک می کنند.
با وجود آن که محصلین ژورنالیسم نبود مسئولیت را نگرانی عمده می خوانند، ولی کار آنان مورد ستایش قرار دارد. برد جایزه پولیتزر که برای دستاوردهای عالی در ژورنالیسم ایالات متحده جوایز اعطا می کند، از کار محصلین ژورنالیسم مبنی بر پوشش بی‌باکانه اعتراضات قدردانی کرده است. در عین حال نهادهای ناظر حقوقی که از اعتراضات در پوهنتون‌های ایالات متحده نظارت می کنند، می گویند که محصلین ژورنالیسم در ارتباط با گزارش دهیشان مورد اصابت سپری مارچ و گلوله های رابری قرار گرفته و سوی پوهنتون ها اقدامات دیسپلینی نیز در برابرشان اتخاذ شده است. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده به مناسبت بزرگداشت از روز جهانی آزادی مطبوعات گفته است که ژورنالیسم نباید در هیچ گوشه جهان جرم باشد. جو بایدن خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای را یک بخش مهم دموکراسی توصیف کرده است، زیرا با گفته او موجودیت اختلاف نظرهای آگاه برای احیای جوامع قویتر و موفقتر حیاتی می باشد.
روسیه په دغه هیواد کې هغه رسنۍ زپلی دي چې د اوکراین د جګړې په اړه په خپلواکه توګه راپورونه ورکوي. د کار سلګونه خبریالان د روسیې پریښودو ته اړ کړي دي، خو د جلاوطنۍ پر مهال د خبریالانو داسې لارې موندلې دي چې له سخت سانسور سره مخ دغه هیواد ته خبرونه ورسوي.
آرنولد خاچوچروف له دې عمله خبریالۍ ته مخه کړه چې خپلو هیوادوالو ته هغه خبرونه برابر کړي کومو ته چې دوی د روسیې په دولتي رسنیو کې لاسرسی نه لري. بیا روسیې پر اوکراین یرغل وکړ او پر رسنیو داسې بندیزونه وضع کړل چې په مسکو کې د خبریالانو پر کارونو ناوړه اغیزه وکړه.
هرې خپلواکې رسنۍ د دې په اړه فکر کاوه چې څنګه کار ته دوام ورکړي، ځکه له جګړې څو ورځې وروسته پر هغوی بندیز ولګېد.
خاچوچوروف له هغه شاوخوا 1500 خبريالانو څخه دی چې دا مهال په جلاوطن کې اوسیږي. ساکال د نویا اگزیت اروپا په نوم د نوموړې نوي رسنۍ په پاریس کې خپل دریمه څانګه پرانیسته. دوه کسان دغه خبرونه پر مخ وړي. دای دی یو بل کس سره شریک دفتر لري. په دغه دفتر کې نوموړې د ناستې ځای او نور وسایل شریکوي. خاچوچوروف په خپل پلرني ټاټوبي او له هغه ځای د باندې د خلکو لپاره د اوکراین په ګډون خبرونه وړاندې کوي. د اوکراین په اړه خبرونه په اوکراین کې د سخت سانسور سره مخ دي.
د روسي د نن واقعا د معلوماتو ترلاسه کول سخت دي. یوازې لدې عمل نه چی مو هلته نه یو، بلکې لدې عمل چی دوی موږ له سازمان څخه کرکه کوي. له همدې عمله د هغو خلکو چې له موږ سره خبرې کوي دا یو واقعي خطر دی.
نوایا اگزیت اروپا یو له هغو لسګونو رسنیو څخه ده چې روسیې مردود ګڼي. دا یو داسې څه دي چې په روسیه کې د دې رسنۍ کارکوونکي او وسایل له قانوني اقدام او د زندان کېدو له خطر سره مخ دي.
په روسیه کې تل د آزادو خبریالانو لپاره کار ستونزمن و، خو د اوکراین له جګړې وروسته د نظامي سانسور حالات لا پسې خراب کړي دي. یو خبریال د یو کوچني شي له امله زندان کېدای شي.
د دې لپاره چې آزاد خبریالان خپل راپورونه نشر کړي، بیپولي خبریالانو د سبودا په نوم یو بسته پیل کړه. اروپایي ټولنه د دې بستې ملاتړ کوي. د دې پروګرام مخه د روسي دننه میلیونونو خلکو ته خبر رسول دي.
تلویزیون د جګړې په اړه د روسي د خلکو د فکر بدلولو، د پروپاګاند پر ځای واقعیتو ته د لاسرسي لپاره یو مؤثره وسیله کېدای شي.
روسی خبریاله ګالیا اکرمن وایي چې د شوروي اتحاد پر مهال آزادو رسنیو ته لاسرسی د اوس په پرتله زیات ستونزونه. په ماسکاو کې د خپل ژوند پر مهال لاسګونه کلونه پخوا نوموړی او میړی د شپې ناوخته راډیو اوریدله. د شپې دغه مهال پر راډیو د حکومت بندیز لک کمو.
زما مور او پلار راډیو ته غوږ نه نیولو، هغوی ارزښت نه ورکاوه، ځکه هغوی ته دا ساده وه چې په څه خبر نشي.
دا یو لامل دی چې نوموړی په دې اړه چې سپوږمکۍ له لارې خپرونې به د روسیې دننه زیات څه تغیر کړي.
زه فکر کوم زیات خلک نه غواړي پوه شي. د دې لامل دا دی چې په دې مسایلو پوهېدل له زغم څخه بهر دي، ځکه روسیه په دوامداره توګه ستر جنایت کوي. دوی د اوکراین په وړاندې جرم کوي، بلکې د خپلو خلکو په وړاندې جرم کوي.
ارنولد هیله مند دی چې یو ورځ به روسیې ته د بیان ازادي راشي، خو دی وایي چې لومړی دی او نور جلاوطنه خبریالان باید اوږدې مبارزې ته ملاتړ وکړي. رنا دورانی غورزنګ، د امریکا غږ، واشنگتن.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هره جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځې امریکا په وخت د سهار له نه نیمو تر لسو بجو.
د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو، رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماښام د اوو بجو نه تر اونیمو پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د لس نیمو نه تر یوولسو پورې. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت له لارې په مستقیمه توګه لیدلی هم شي.
قدرمنو لیدونکو، ستاسو د ملتیانا ډیره زیاته مننه. دا خپرونه هم همدلته پای ته رسیږي. تاسو دا او زموږ نورې بیلابیلې خپرونې په ساتلایت او د امریکا غږ په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدلی شئ. شپې او ورځې مو په خیر. تر بیا مو څښتن مل.
I'm not afraid.
دې خبري ټولګه کې د ورختونو مالی او ځاني زیانونه په بغلان ولایت کې د سیلابونو لکبله خلکو ته سخت مالی او ځاني زیانونه اوختي دي. دا سیلابونه کم ساري بل شوي. پر اسرائیلو د امریکا نیوکی واشنگتن د اسرائیلو د جګړې تګلارې نخواخ نه ده، خو تر اوسه دې پایلې ته نه ده رسیدلې چې د امریکا د وسلو نه ناوړه ګټه پورته کیږي. او د خوست خار د پاکوالي لپاره حادثه، خلکو د خار د پاکولو په هشار کې باخه خسته او غوښتنه کړي چې متخلفین دي جریمه شي. السلام علیکم، خرغلاس نن شنبه د می یو لسمنټه ده. تاسو دا اوس موږ نور خبرونه په ساتلایت او د امریکا غاک په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدلای شئ. تاسو کوربه ز احمد شکیبیم. د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د سیلابونو لکبله خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اوختي دي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام دبليو ایف پی وايي چې یوازې په بغلان ولایت کې لږ تر لږه 300 کسان مړ شوي او شاوخوا زر کورونه ویجاړ شوي دي. د بغلان اوسیدونکو دا یو کمساره سیلاب بولي چې په ترڅ کې ګڼ شمېر کلی او باندې ترو بولاند شوي دي.
د جمعې په ورځ د بغلان ولایت غنی سیمې سختو سیلابونو ځپلې دي. د سیمې اوسیدونکو وای دا تر ټولو شدید او ویجاړونکي سیلاب وو.
ځین کې ملت فعلا هم زیر سیل است، طفل های ما زیر سیل است، هم په امیده او دسمیده هستند، هیڅ نداره مکانی نیست که همین شب شب خود به اونجا تیر میکن.
خران یک دم شدید کرد، یک نیم ساعت بعد سیل آمد. بسیار همین موتر و دیگر تخچال و یکان یک شش دانه پشت کو زنه گرفته بود، یک سرایچه دیگر قالی میلیم جنس خانه مردم بسیار بود.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مهاجرت نړیوال سازمان یا آی او ایم وای د بغلان په ولایت کې له 200 څخه زیات کسان مړ شوي او زرګونه کورونه ویجاړ شوي دي. بلخوا د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو ایف پی د ایکس په خپل پاڼه لیکلي چې د بغلان په ولایت کې په وروستیو سیلابونو کې له 300 څخه زیات کسان مړ شوي او له زرګونو څخه زیات کورونه ویجاړ شوي دي.
پاین نه فرال دې دوم کې دوی پسر مې وشه، دوی دختر مې وشه او یکی مادر شون. یعنی از اثر سیلابی که بسیار سرازیر شد و یعنی ما در سنه وجود هم داشتیم. البته در این طرف سیلی که می آمد ما برای یک کدام کمک کرده نتونستیم.
د بغلان ولایت یو شمېر اوسیدونکو وایي چې دوی بیړنۍ مرسته اړتیا لري.
موږ په د حکومت په مشرتابه او په مرستندوی ټولنه باندې دا غږ کوو، په جامع جهانی ټولنه باندې دا غږ کوو چې د موږ د بغلان د وګړو سره او د بلخ سند لقیانو د خلکو سره بیړنۍ مرسته وکړي چې دلته ډیر حالت خراب ده او دلته حتی غذایی توکي او همدارنګ خیمه دا اولیه مواد دي چې باید دلته زر تر زر راورسیږي تر څو دا خلک د باران څخه په امن کې د شپې پاتې شي.
د فرانس پرس خبری اژانس د طالبان د سیمه ایزو چارواکو د راپور له مخې ویلي چې د تخار په ولایت کې هم د جمعې د ورځې په سیلابونو کې شل تنه مړه شوي دي. د بغلان او تخار سربیره بدخشان او د غور او هرات ولایتونو کې هم په سیلابونو کې خلکو ته د مالی زیان په اړه رپورټونه ورکړ شوي دي.
او په بغلان، بدخشان، تخار او غور ولایتونو کې د خلکو د ځان ژغورنی او مړي او ټپیانو د لیږدولو لپاره فعالیتونه پیل کړي دي. په دغو ولایتونو کې د خلکو د ژغورنی او هغوی ته د رسیدنی لړۍ تیر ورځ پیل شوې، اوس مهال هم روانه ده.
د افغانستان دوه پخوانی جمهور رئیسانو محمد اشرف غنی او حامد کرزی او د ملي پخلایند پخوانی عالی شورا مشر عبدالله عبدالله او د یو شپې نور سیاسي مشران سربیره افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ او د افغان مرمنو انجنونو د بشري حقوقو لپاره د امریکا د بهرنی چارو وزارت ځانګړي استاذ رینا اميري په جلا جلا پیغامونو کې د دغوسیلابوند قربانیانو کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړې ده. د اپریل د میاشتې له نمایي راهیسې د سیلابونو ناڅاپه راوتلو له کبله د چارواکو په وینا د افغانستان په لسو ولایتونو کې شاوخوا سل کسانې مړه کړي دي. وحید فیضی د امریکا غږ.
د بغلان او ځینو نورو ولایتونو د وروستیو سیلابونو په هکله د مدني ټولنې د فعال جاوید مالیار سره خبرې کوم چې په سکایپ د پروګرام سره ملګری شوی دی. مالیار صاحب سلامونه، په خیر راغلی. خلک دا یو کمساره سیلاب بولي، سیمې ته یې زیات زیانونه اړولی دي. تاسې د خلکو سره په تماس کې یاست، دوی څه وایي، په کوم حالت کې دي او څه اړتیا لري؟
بدخشان، بغلان، تخار، هرات ولایتونو کې، غور ولایتونو کې سیلابونه راوتلي چې ګڼ شمېر هیوادوالو ته یې مالي او ځاني زیانونه رسولي. بالخصوص بغلان څخه ډېر بد خبرونه لرو، چې په بغلان کې خاصکر مرکزي بغلان د بورکې ولسوالۍ او د دې تر څنګ د سنور ولسوالۍ کې تقریبا تر 200 یعنی د قربانیانو هغه شمېر اوښتی دی. د وروستۍ معلوماتو پر اساس موږ خپلو ملګرو سره نن تماس کړی دی، تر 190 جسدونه مړي د پلخمري روغتونته لیږدول شوي او دېرش نور شهیدان چې نور روغتونونو ته لیږدول شوي. تقریبا 210 اوښتی دي، تر 300 او ټپیانو شمېر خو تقریبا د 500 نیولې تر 600 پورې رسېږي. د دې تر څنګ چې هلته ځاني زیانونه ډېر رسېدلي خلکو ته، مالي زیانونه ډېر رسولي دي د خلکو. د نن ما تماس نیولی یو ملګري راته د بغلان وویلي چې تقریبا موږ هغه خلکو چې 3000 زیات کورونه ویجاړ شوي، نو تاسو خپله فکر وکړئ چې 3000 کورونو کې به څومره خلک.
تاسې د مرژوبلې یادونه وکړه، اما په سیلابونو او دغسې طبي آفاتو کې ځینې خلک تریتم شي، آیا داسې ارقام شته چې موږ پوه شو څونه خلک تریتم دي؟
د وروستیو معلوماتو په اساس خصوصا په بغلان کې په نهرین ولسوالۍ د شیخ جلال په نوم سیمه ده چې هلته یې دغه کلي ویجاړ کړي او ګڼ شمېر هیوادوال اوس هم د قټو د دې لاندې دي. خلک پسې لګیا دي، د سیمو خلک لګیا دي چې هغه د قټو او د سیلابونو نه راوباسي. او دوهم په شهر جدید کې د لقیان په نوم او حسنتال په نوم سیمه ده چې هلته هم سیمه ډېره خرابه کړې، کورونه ډېر ویجاړ کړي او تلفات هم د دغو سیمو نه ډېره اورېدل کېږي. او دریم په بورکي ولسوالۍ کې د فلول په نوم ساحه ده چې ډېری خرابه کړې ده.
دغه خلک چې زیانمن شوي دي، کورونه ویجاړ شوي دي، څاروي لمنځه تللي دي، ژوند د چا خبره خراب شوی ده، دوی چیرته انتقال شوي دي؟ آیا دوی کوم امن ځای ته او یا هم کومه سرپناه ورته په پام کې نیول شوې ده؟
داسې خاص کومه توجه نه تر اوسه کوم نړیوالو مرستو رسوونکو لخوا ورته شوې، نه مرکزي یا فعلا حاکمیتان یا حکومت نه ده ورته کړې. هلته ګڼ شمېر هیوادوال د بغلان د سیمې همدا اوس هم لګیا دي او د جسدونو په لټه کې دي، او جسدونو دپاره هغه څه چې امبولانسونه ضرور دي ټپیانو لېږدول دپاره چې کومه وسایط ته ضرورت دی نه لیدل کېږي. برسې خلا پرېږده چې خلکو دپاره باید هغه چټکې مرستې باید ولېږدول شي د ولایت ته چې ټپیانو سره مرستې وکړي، هغه طبي کمپونه باید ولګول شي. هېڅ دغسې کومه د مرستو په اړه موږ ته معلومات نه ترسره کېږي، نه د فعلي حکومت له لور داسې خاص کوم معلومات رسنۍ سره شریک کېږي.
صحیح، دا اولنی سیلاب نه دی، اخرنی سیلاب به هم نه وي. دا طبیعي آفتونه په دې تېرو 2-3 کلونو کې ډېر زیات شوي دي. د دې لپاره ضروري ده چې تدابیر وي. خلک ستاسو په نظر د سیلاب په وخت کې څه وکړي او تدابیر به څه دي؟ هغوی لنډ ځواب لطفا راته راکړئ.
اول مسولیت د حکومت حکومتي چارواکو د هوا پیژندنې اداره د چارواکي اړوند د کله چې وروستونه اټکل کیږي باید هغه سیمې چې مثلا هلته د سیلابونو د راوتلو امکانات ډېر دي باید عامه پوهاوی او رسنۍ لخوا او ټیمونه باید هلته ورسېږي محکمه کې خلک وپوهوي او هغه د سیلابونو د راوتلو د احتمالاتو څخه خبر کړي ترڅو په آینده کې د داسې غمیزو څخه مخنیوی وشي.
ډیر زیات مننه کوم جناب مالیار صاحب چې په دې خبرونه کې مو برخه واخیستل. خوشاله اوسئ. پر افغان میرمنو انجونو د طالبانو محدودیتونو غنی ستونزې رامنځته کړې دي. طالبانو د خپل واکمنۍ په پایل کې له محرم پرته د میرمنو په اوږدو سفرونو په الوتکه کې په سفر او دولتي ادارو ته د غوی په داخلي دو بندیز لګولای دي. یو شمیر میرمنې وایي چې د محدودیتونو غنی ستونزې ورته زیږولې دي.
خدیجه چې اصلي نوم یې محرم ساتل سوی وایي لخبلې وي خورلانه سره پوانتن تولاړه څو خپل تحصیلي اسناد واخلي. خدای چې محرم ورسره نو او پوانتن ته د ننوتلو اجازه ورنکړسوه. خدیجه د خپلې وظیفې په وخت کې هم له یو لړ قیوداتو او مشکلاتو سره مخ کیږي
و در گذشت پارسال و همچنان یک شش ماه پیش که یک جای ما کار میکردیم واکسیناسیون همی پولیو باز ما و خواهرم در بخش سپروایزری بودیم ولی وقتی که روزای سپروایزری مثلا ما 12 روز بود در منطقه که ما میرفتیم باید حتما یک نفر کتمامی بود اونمون نیاز بود که هر رقمی که میشه اگر ما تو کدام کار خاص هم نمیکردیم فقط نظارت میکردیم ولی باید بر ما گفته شده بود که حتما باید باشه از او خاطر که ما یک نفر میبردیم.
د طالبانو د حکومت لخوا په شوزو د محرم څخه پرته د سفر او کاری ساحې ته پټک بندیز ډیری میرمنې له یو لړ مشکلاتو سره مخامخ کړي دي ځکه چې زیاتره شزي هر وخت محرم مندلې نسی چې ورسره ولاړ سي او یا خاوندان مړه او یا هم په سفر تللی دي.
ولی در گذشته به صورت نبود، هیچ نیاز نبود چون کل موارد به طبقه اوناس بود به فامیلا وقتی که او افرادی که رضاکار و این موارد بودن اینا وقتی که مراجعه میکردن با طبقه ذکور صحبت نمیکردن با خانم ها درگیر بودن چون اونا اولادشون نمی آوردن به خاطر واکسین و اینا فقط همون قطره و چیزایی که نیاز بودن تمام وظیفه خود اجرا میکردن خلاص و در گذشته هیچ کدام مسئله ای نبود ولی فعلا جدی هست و نیاز هست.
در تلویشت کلونو څخه زیات جګړه ځپلې افغانستان کې په میلیونو شزې کندې دي او اکثره یې په کور کې نارینه محرم نه لري. شیرین چې د نجونو په زده کړو د بندیز څخه وروسته اوس آنلاین زده کړې کوي وایي چې د هغې میړه مړ دی او بچی یې ډیر کم سنه دي نو دا نسي کولی چې څوک پیدا کړي ورسره د باندې ووزي
په خاطر که بیشتر خانوما مثلا فامیل یعنی ندارن امو چیشان نیستن مثلا مردشان یا فوت کرده یا مثلا ندارن و چیشان کلان نیست محرم نیست خانوما خودشان اونا مو سپورتر خانهشان هسته دیگه اونا محرمه برای از کجا کنن.
په ډیرو اسلامي هیوادونو کې شیزه کولی سي چې د محرم څخه پرته له کوره ووزي وظیفو ته ولاړې سي او سفرونه وکړي خو په افغانستان کې میرمنې نه یوازې له زده کړو محرومې سوي بلکې له وظیفو څخه هم منع سوي دي او ورسره د محرم څخه پرته د سفر کولو اجازه هم نه لري نو په بشپړ ډول ځان حقیر او له نړۍ څخه وروسته پاتې احساسوي. شافیا سردار، امریکا جاغ، واشنگتن.
د خبرونه پترس کې د امریکا او اسرایل په اړیکو او دا چې امریکا د اسرایل په جګړې ځ تګلارې باندې نیو کې لري یو راپور لري چې د ایولند د مینا ورسته خبرېږي. بیا هم خره غلاس رازو نړیوالو مسایلو ته. اسرائیل د شنبې په ورځ پر فلسطینیانو یو ځل بیا غږ کړی چې د رفی د خارڅ خووزی او هغه سیمې ته دی ورشي چې بشري سیمه یا سرپناه بلل کیږي. دا نور هم په ډاګه کوي چې اسرائیل پر رفح د ځمکنیو عملیاتو تابع نیولې ده. د اسرائیل د پاوز یو وایانت اکسپانه کې د غزې د جلبیه سیمې او غرڅیر مې یو لسنا یو سیدونکو ته امر کړی چې له خپلو مینو څخه ووزي. د امریکا او نورو لوریو د فشارونو سره سره اسرائیل ژمنه کړې چې په رفح برید کوي. پاکیت سناسه یو میلیون به ځای شوی خلک پراته دي. د هند لمړی وزیر نریندرا مودی کشمیر د خپل دویم کاری دورې د کامیابی او بیلګه بولی. لدې سره سره د 1996 کال راپدې خو د لومړي ځل لپاره د مودی ګوند بی جی پی په کشمیر کې ټاکنیزه مبارزه نه کوي. کارپوهان او د حکومت اپوزیشن وایي چې بی جی پی ځکه په کشمیر کې د ټاکنیزو مبارزې نه لاس په سر شوی چې پایلې د مودی د هغې نظریې سره په ټکر کې ده چې متحد او سوله ییز کشمیر غواړي. مودی د کشمیر نه د خودمختاری امتیاز اخیسته او دغه سیمه د نوي ډیلی تر کنټرول لاندې راوسته ده. د جرمنی او برېټانیا په شمول د یو شمېر هیوادونو اسمانونه په شمالي شفق یا نور روښانه شوي دي. په دې تیرو دوو لسیزو کې لمریزو توپانونو ځمکه ځپلې ده. دغه ډول توپانونه د سپوږمۍ او برېښنا رسولو فعالیتونه وبخښي. د سپوږمکۍ او برېښنا رسولو فعالیتونه د خنډ او ځنډ سره مخامخ کولای شي. په امریکا کې د هوا پیژندنې مرکز وایي چې په اسمان کې د دغه رنگین نور ښکارېدل د جو مقناطیس توپان په پایله کې رامنځته شوی ده. دغه مرکز خبرداري ورکړه چې خای لمدې کبله د جی پی ایس او ساتلایت سیګنالونه ټکنی شي. شمالي شفق په اسمان کې د بیلابیلو رنگونو څخه جوړه منظره ده چې د اکسیجن او نایتروجن د ذراتو د ټکر له کبله رامنځته کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د امریکا کانګرس ته په یو وړاندې کړي راپور کې په غزه کې د اسرایلو پر چلن نیوکه کړې. کڅام راپور وایي اسرائیل د مال غزې ته د خوراکي موادو د لیګ مخه نه نیسي. خو راپور دا هم نوایي چې اسرائیل امریکایي وسلې په داس شکل کاروي چې د امریکا او نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه کوي. دا موندنه ورسته لاغه وړاندې کیږي چې امریکا اسرائیل ته د بمونو لیګل لدې عمل ودرول چې ګواکې د اسرائیل لمړی وزیر په رافا کې د پوځي عملیاتو تابع کوي.
په داسې حال کې چې اسرائیل د غزې د ګڼ نفوسه جنوبي خار بمبر ته دوام ورکړي، د غزې ټپي شوي اوسیدونکي د رفاه یا روغتون ته وروړل کیږي. د جمعې پر ورځ د امریکا د بندنوي چارو وزارت د دغه هیواد کانګرس ته د اسرائیل د جنگي چلن په اړه یو راپور وړاندې کړ. په راپور کې راغلي دا مناسبه ده چې له نړیوال بشري قانون څخه د اسرائیل احتمالي سرغړونې وارزول شي، خو امریکا تر اوسه پورې دا خبره نه ده کړې چې اسرائیل له بشري قوانینو سرغړونه کړي او کنه. امریکا اوس هم دغه سرغړاونی ارزوي.
دا پوښتنه هغه څه دي چې موږ یې په اړه څېړنه کوو او تر اوسه موږ په دې اړه کومې پایلې ته نه یو رسیدلي.
راپور کې راغلی چې اسرائیل د ملکی وګړو د زیانونو د راکمولو وسایل لري، خو د ملکیانو لوړ تلفات دا پوښتنه راولاړوي چې آیا اسرائیلی پوځیان په موثر ډول دغه وسایلو ګټه اخلي او کنه. راپور زیاتوي چې اسرائیل په لومړي سر کې د بشري مرستو مخه ونیوله، خو د اپریل میاشتې په سر کې د امریکا د ولسمشر جو بایدن لخوا د اسرائیل لومړي وزیر ته د یو خبرداري ورکولو وروسته دا مهال اسرائیل غزې ته د مرستو مخه نه نیسي. د دې لپاره چې معلومه کړي چې د امریکایي وسلو د کارونې پر مهال د اسرائیلو په ګډون د امریکا متحدین امریکایي او نړیوال قوانین پلي کوي او کنه، د امریکا ولسمشر د فبروري میاشت کې د ملي امنیت د یو یادښت سره دا راپور رسمي کړی دی. د سیمې د یعنی وضعیت په اړه د بشري حقوقو د ډلو د معلوماتو سره سره راپور دی فایل ته رسیدلی. د دې لپاره چې امریکا تایید کړي د امریکا وسلې په ناقانونه پوځي عملیاتو کې کارول شوی او کنه، کافي معلومات نه لري.
موږ د نه داسې ځانګړي موارد په ګوته کړل په کوم کې چې امریکایي وسلې وپیژندل شوې. زموږ تمه دا وه چې د امریکا حکومت به دې پایلې ته ورسیږي چې له بشري قوانینو څخه سرغړونه شوې ده، او دا کار به د امریکا لخوا په یو اقدام منتج سي. خو د رپورت په لوستلو سره داسې ښکاري چې د رپورت ځینې پایلې د بشري قانون سره برابر نه دي، خو داسې نه ښکاري چې دغه پایلې به چلند ته بدلون ورکړي.
په داسې حال کې چې دا مهال د امریکایي وسلو د کارونې د څرنګوالي په اړه کوم حکومتي میکانیزم نه دی موجود، ځینې امریکایي قانون جوړونکو په دې اړه د زیات سر غوښتنه کړې. د دې اونۍ په سر کې د بایدن حکومت اسرائیلو ته د 3500 ټنه لویو بمونو د لیکت پروسه ودروله. د بایدن په حکومت کې آزاد خیال ډیموکراټانو د دغه تعلیق هرکلی وکړو.
قانون ډیر زیات روښانه دی که د بشر له حقونو پراخه سرغړونې موجود وي، مرسته باید وځنډول شي.
خو جمهور غوښتونکو بیا اسرائیل ته د وسلو د یوې جوپې ځنډول وغندل.
حماس په رافه کې ژوندی پاتې شو، حماس بریالی کیږي، او جو بایدن په رافه کې د جګړې لپاره اسرائیل ته د وسلو د نه ورکولو ګواښ کړی. له دې امله جو بایدن پرته له شکه پر اسرائیل د حماس د بریا ملګرتیا کوي.
لدې سره هم مهاله په ټول امریکا کې په پوهنتونونو کې د فلسطینیانو په ملاتړ اعتراضونه دوام لري. احمد الله چیول، امریکا غږ، واشنگتن.
د هند په پلازمینه نوی دیلی کې یو خارګوډه چې زیاتره پکې مسلمانان اوسیږي له هغه وروسته شهرت ومن چې د تابعیت د نوی قانون په ضد پکې پراخ لارونه وشول. اوس دا ځای د خوراکونو په یو مرکز بدل شوی دی. د دې خار اوسیدونکي خپل هویت د لارونو سره تړي. له نوی دیلی نه د انجانا پسوی چا د راپور پښتو ژباړه تاسو اورئ.
کله چې په 2019 کال کې د هند ملت پالا د بی جی پی ګوند حکومت په دغه ملک کې د تابعیت یو نوی قانون معرفي کړ نو دلته په زرګونو مېرمنو د دریو میاشتو لپاره په لوی لارې کې پرلت وکړو. دوی ویل چې دا نوی قانون د مسلمانانو په وړاندې تبعیض دی. وسلور کال پس د خرګوټه شاهین باغ د خړو په مرکز بدل شوی دی او دلته هر ورځ سلګونه کسان د خوراک لپاره راټولېږي. د شاهین باغ هغه اوسیدونکي چې د لارینو په تنظیمولو کې مرسته کړې و خپل نوی یت د لاریون سره تړي. د هند بیلابیلو سیمو نه خلک شاهین باغ ته په لاریون کې د ګډون لپاره راغونډ شوي وو.
کله چې څوک د اوږدې مودې لپاره په لاریون کې یاست نو د سړیا احساس کوي او ځکه غواړي د چای پلورنځي ته ولاړ شي او چای وڅکي. نو بیا دا یوازې چای نه وي، خو دوی د دغه ځای د خلکو نظریات هم اوري.
دلته د کرونا د وبا د محدودیتونو د لری کېدو وروسته خلک بیرته راسته نشول. خبریاله تنوشری باسین وایي چې دوی د سیمې د خلکو د میلمه پالنې لامل بیرته دلته راځي. سلور کال مخکې چې لارون نه کېده نو د دې ځای اوسیدونکو به د نورو سیمو نه د راغلو مظاهره کوونکو لپاره خواړه راوړل.
دا کار په خلکو کې پیوستون رامنځته کړ. ډیر خلک چې د بیلابیلو ځایونو نه په دې لاریون کې د ګډون لپاره راغلي وو د دې ځای خواړه د خلکو سره په پیوستون کې مرسته وکړه. یو کس ته خواړه ورکول او یا د بل چا د لاس نه له ډوډۍ ترلاسه کول دغه ډول اړیکې رامنځته کوي.
دا رینوسته چې د دې بازار د خورو شهرت زیات شو نو دلته نوی رستورانتونه هم پرانستل شول چې پکې مغلي، افغاني او ترکی خواړه تیاریږي. محمد نومان درې میاشتې مخکې رستورانت پرانستی.
دا ځای د لاریونونو وروسته مشهور شو. د دیلی مشهور خوراکي شرکتونه دلته راغلل نو موږ هم پریکړه وکړه چې یو رستورانت پرانیزو. دلته خلک زموږ خواړه خوښوي.
د ځای خلکو لپاره د ځای د خورو د سوداګرۍ نه زیات ارزښت لري. دوی وايي غواړي په هند کې د مسلمانانو په اړه د غلطو نظریاتو مخه ونیسي. دلته منتقدین وايي د هندو ملت پاله بھارتیا جنتا ګوند د لسیزې وقفې په مهال د مسلمانانو په ضد د کرکې وینا او تبعیض زیات شوی دی.
تصور وکړئ دا فکر چې مسلمان بد دی، دا چې مسلمانان ترا ګرځي او دا ځای دی او دا سي ځای په توګه انځور شوی و چې هیڅ څوک ورته نه ورځي. نو دا ټول ناسم فکرونه څنګه لري کړای شول؟ د خړو للارې نن ورځ د خړو لپاره د ډیلینه بهر ډیری خلک په ځانګړي توګه غیر مسلمانان شاهین باغ ته راځي او د ډیرو لپاره دا د یو مسلمان سره د خبرو لومړی تجربه ده.
په داسې وخت کې چې په هند کې خلک په څو قطبونو ویشل شوي د خړو د بازار یو کاملن جلا انځور وړاندې کوي. دا هغه څه دي چې په داسې یو ملک کې چې 200 میلیونه مسلمانان پکې اوسیږي د خلکو لپاره نوې هیلې راژوندې کوي. رانی یوسف سی، امریکا غږ، واشنگتن.
د هیواد او نړۍ مسلې، ستاسو پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې. اتصال زموږ او ستاسو ګډ خبرونه له یک شنبه تر پنځ شنبه.
بیا هم خراغ لاست. په کابل کې یو شمیر بزګران وایي چې ورستي ورختونو د ټول کار خواري لمنځه وړي دي او د کورنۍ د نفقي وسیله ختم شوې ده. بزګران له مسولینو او ماساتو مرسته غواړي. محمد ابراهیم مومن پری ریپورت لري.
عزیز الله په خپلې د نیم جری بزمکي د بادامو او زردالو باغ لري چې وسته دغه باغ ونی او میوي حاصل ورکول تر رسیدلې دي او هر کال د همدې باغ له حاصلاتو د خپل دیش کسي کورنۍ نفقه پیدا کوي. د دې بزګر په خبره د سکل ټول حاصلات ورسته ورختونو او غلې ولسان سره یوړل او دوی ته تشي او وچمنه پاتشي او د لاسنیوي وختنه کوي
او دا سلو نیم سو زردالو د دماورو دغه ته موږ پراته يم دغه ته یو شیم ته جوړېده د کور د پاره وړ مړ یو خرص خوراک دی کور کې وو سورو له دغه سوسی یو دانه موږ ته چې پکې پاتې نسونو الله دې موږ ته مال سی او د ماي سات او د حکومت او د خلکو ته خواهش کوو کومنګ سره سکوما کې یو نور چې ولواسه کېږي موږ خو دغه ته انتظار او دا وروره ونسونو موږ اوس په میدان پاتې
زبیح الله بیا بل بزګر دی چې دا هم وای په درې جریبه ځمکه زردالو شفتالو او الوچی کرلی وي خو د بوټو او ونو ګلانې وروسته ورختونو او ګلۍ وړل او په تش میدان پاتې شو. د دغه خبره د همدې که حاصلات د ټول کال لپاره د کورنۍ د نفقې وسیله وچې اوس یې دغه تمه هم وشکېدله چې باید د راتلونکي کال لپاره یې لاسنیوی وشي.
وروسته ورختو بارانو او واورو ګلیو د موږ دا وګو دا ونې غونډې داسې وچ کلکې شوې او ټول باغونه اندسی دي او بس موږ د ډیر ځان اورسو بس د موږ دغه رزق ده او دغه بس موږ بچو ته وسو د غون کال لاندغه ماغه تمه ولا او دا تمه بس موږ ویله وشکدله.
د یادمونی ورده چې طالبانو په واکمنۍ د سر افغانستان کې د تریاکو په کښت بندیز ولګید چې زیاتره بزګرانو لپاره د اقتصاد مهمه سرچینه وه او بزګرانو د بیلابیلو میوو او کښتونو ته مخه کړه. خو د ځینو سرچینو د معلوماتو له مخې وروستي ورختونو او سیلابونو په ټول هیواد کې نږدې 100,000 جریبه ځمکه او فصلونه له منځه وړي او بزګرانو ته یې توان نړولی چې لاسنیوي ته اړتیا لري. محمد ابراهیم اومن، امریکا غږ.
اوس مو خوست ته بیایو. د خوست ښار اوسیدونکو د ښار د پاکولو اشاره ترسره کړه. د وروستي ورختونو په سبب د خوست ښار سړکونه او کوڅې زیانمن شوي وي او اوس ولس او ښاروالۍ په ګډه د ښار ځینې برخې پاکې کړې دي. عام خاریان له خاروالۍ څخه غواړي چې د دوکانونو هغه مالکان جریمه کړي کوم چې د ښار پاکولو ته پاملرنه نه کوي. نورحال د شمس آریان په ریپورت کې
د دغه ولسی اشاریې ولوی برخه چې د خوست ځوانان ول له عام شاریانو غواړي چې د ښار پاک ساتلو ته پاملرنه وکړي.
زما هیله لټولو خوشمشته هم دغه د ترسو خار تر ازو دغه خار صفه وساتو او دغه خار نظافت ته فام وکړو. لټولو د کندرانو هغه خلکو کوم دغه خار کې دنه اوسېږي دا خار یوازې دغه خاریانو نه دی بلکې لرو اطرافي سیمو خلک راځي. اما د ټول ولس شریک خار دی باید پاک او سترای وساتو.
په دې ولسی اشار کې د ځوانانو تر څنګ د پاخو مرکزان هم شامل دي. دغه شرکونکو کڅه هم اشرونه د افغانانو په خوانې دوه یادوي هم محله شاروالۍ څخه غواړي چې هغه دکانداران جریمه کړي کوم چې شاري نظم نه مراتوي.
باید هر هغه ته خبر ورسي چې د ګندور ته چې په سړک کې شای ونه شوي خلته ونه شوي بل شي وشوي ډرامینه به دغه باید جریمه په د ګندور نه ولاګيږي د هغه د پورا او د شیروالۍ مدیر د برادا په کورځو وبوبې د جداغه په بازور کې یورګې اعلان یا به ته وو کوشش بازور به نه شټال کا وای.
بل خو د خوست شاروالۍ چارواکي وای چې ورستوي به وخت ورشتونه د نورستون زتر څنګ سړکونه او کوڅې هم لستون سره مخ کړي. دغه چارواکي د دې اشر په سبب له شاریانو خوشي هم سرګندوي.
خوست کار پرله پسې د برنونو هغه شاید و نو د خروالۍ مقام دا هدایت و چې یو عمومي اشر پلار وچې په دې کې موږ سره د سناپ غړې د مشرتي بورډ غړې او په خروالۍ کمیټه چې په مکتبو کې دي دا موږ سره مل عموما خوست خروالۍ هغه چې دي خریون دا موږ سره موجود موږ سره مل موږ منندوی چې موږ سره په دې اشر کې برخه وغوښته.
ولسی اشرونه په افغانستان کې یو لرغونی دود دی. د خوست دغه اشر ګډونوال د نورو ولایتونو له اوسیدونکو هم غوښتنه کوي چې د خپل شهرونو په پاک ساتلو کې ځانګړی رول ولوبوي. شمساریان، امریکا غږ.
پښتو خبرونه هم دلته پایته رسیدي. سوشي به ورسته دغه خبرونه په لګي هله د چالت محمد تیا وکړي. دوخه پمن
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازي یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکیوی. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره غواخونه مني. موږ نړۍ سره وسلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انزور درکو.